السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته وشکسي زړه چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه پر ورځ د سپتمبر په 23مه د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بلخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی ای خبري اژانس د خبريال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له غزه د جرمني هانوور ښار ته رسیدلی دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبان په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم ولس کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبه په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیر روسیا په خنیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولې د حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دي له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نور لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي وو چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ پاتلولې کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې نن د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. تیر شپه هند د 41 منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لار وموندله. د آسیایي جام پای لوبې د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوهان څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غوښتل دي.
په داس یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات، اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست مسخیلو د زور کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې سیمه ته غزیدلې سړک باید ورغول شي.
نو هغه چې کله وبروزی موږ انتظار کوو، موږ سمریز وی انتظار کوو چې کله وبوچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ایوی ویاند الیزابت استیکنی پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ بلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اورزګان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د مولا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوریت نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کیږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همدارس متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و امر چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د ځوان فکر په ورستۍ اونۍ خبرونه کې مې د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټي خودونکو او مشر عتیق الرحمن خوشاله او دغه ځوان فعال عبد الله ګران سره لومړی مې له ښاغلي خوشال څخه وپوښتل چې انټرنیټ په اوس وخت کې په اوسني نړۍ کې څومره مهم دی په تیره بیا د ځوانانو لپاره.
منګ دې انټرنیټ ته په اوسنۍ زمونه کې دومره شدید ضرورت لري چې به حد به اندازې یو انسان کا اکسیجن او بوته او غذات ضرورت لري. څلورم آپشن دې انټرنیټ ته سیو فعال انسان باید دا څلور آپشن همیش فعال ولري ترڅو پر یو کولای شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخ ته لاړ شي.
دی باندې خو اتمن ټول اوس په هیګ چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده، یعنی یو څوک په امریکا کې وی یا جاپان کې وی یا بلځ کې وی حتی د پونتونو زده کړې نور پونتونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وی کولای شي چې حالته زده کړې وکړي. هم دا غرض په زینو نور برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکیش ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي، د انټرنیټ لاره وصل کېدای شي غونډې سره. هم دا غرض حتی د تبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخستل کیږي. خو راشه دې خبره ته چې په وسنی وخت کې د شرایط تاسو په افغانستان کې یاستئ، په تیر بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډیر کوم نقطه ته اشاره وکړه. پاول برس د ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه د کول کوشش کو دي ذکر په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ ذکر سي کوم شین څه موږ ذکر هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکلف یو څه کلاسونه په انلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوري کوم سوال نه چې وسه درنه کوي په یوه کې جوابونه ورکوو. د څه فکر وکړ چې موږ په سم کې نشو او د څه نور ځوانان چې زو زیاتره اوسه مخسایم د دې معنی بیا زیاتره سوال کوي چې څو ماسلین یو جاي سی وی دی یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته انلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزیم نشته. کوم مخکې چې کوم ځوانان خارج ته تل په برسو باندې هغه اوس نشته، نو دوی اوس له دې پرسنده استفاده کوي چې د انټرنیټ لاره خپل فانتون په انلاین شکل وی. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملی شکل پخته دي کارونه مخته وړي او کوشش کوي چې زکلو کړی لاس زکړه وکړي. نو په دې برخه کې موږ هم ډیر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دی په های لیول باندې زکړو، یغله لپاره موږ ډیر کوي انټرنیټ ته ضرورت لرو. او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه د 2 جی بی انټرنیټ په غایبا 2500 افغانۍ د فایبر نوري سده هغه موږ ته 600 جی بی په 1000 افغانۍ راکوي. نو موږ دغه د موبایل سده او تا کې داخل کار نه کې باندې ورته وځي، بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3G استفاده وکول شي او فایبر نوري څه دغه کولای شي چې موږ ښه استفاده تر کو صورت یې یو زیاته او ارزان هم دی موږ لپاره.
مننه خوشحال ځوان فعال عبد الله ګران. ګران صاحب د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټي خودونکو او مشر عتیق الرحمن خوشحال د انټرنیټ پر اهمیت ډېری خبري وکړلې. دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کېږي، څومره مهم دی، د په تیر بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غرض دوی لپاره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې. خو کراشو له تاسو دا وپوښتم چې خپله له انټرنیټ نه څومره کار اخلي او انټرنیټ تاسو په خپل ژوند کې یعنی په ژوند باندې څومره اغیز کړی دی د تاسو د پوهې د لوړولو، تاسو د زده کړې په برخه کې؟
ډیر مننه. واقعا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ هغه عمره معلوماتو ته لاسرسی نه درلود. په داس یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو خوندیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډیره وه. په خو چې ما انټرنیټ نه استفاده کوه، داس فکر مې کوه چې زه له نړۍ ډیر لري یم، ډیر وروسته پاتې یم او هغه معلوماتو ته لاسرسی نه درلود چې زما ورته اړتیا وه. خو اوسنی وخت کې څومره چې زما په پوهه کې، څومره چې زما په اړتیاو کې او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولای دی، فکر نه کوم چې ما دې په خوندۍ کې هم دومره څه زده کړې وي. مې په پوهنتون کې ویلې وي همدا انټرنیټ ته چې زما ژوند را بدل کړی دی، همدا انټرنیټ نیټ ته چې زه هڅول یم ترسو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکوم، په ژوند کې هغه شیانو ته چې په خوا زما ورته پام نه دی شوی او یم زما اړتیا وا خو لسرسی مې ورته نه لاره، هغه کا معلومات دی، هغه کا خبرونه دی، هغه کا د نړۍ پرمختګونه دی، او یا هم په تعلیمي برخو کې بیلابیل داسې شیان و چې ما نشول ترلاسه کولای، ځکه دلته په پښتو کې د کتابو کمښت سره هم مخ یو او اپډیټ معلومات هم نه لرو، هغه که په ښوونځي کې وي که په پوهنتون کې، نو زما په ژوند کې یو ځای یو داسې لوري ته سو کړی یم چې واقعا زه اوس په اوسنۍ نړۍ کې د یو بریالي کس په توګه ځان ته ګورم، داسې ستونزو داسې مشکل یا داسې معلوماتو ته چې زما ورته اړتیا وي او زه یې غواړم چې له هغې څخه استفاده وکړم او په ډېر اسانه توګه یې کولی شم، یوازې په انټرنیټ کې لیکم. اوس خو په انټرنیټ کې داسې څه هم شته چې تا سره د یو ملګري په توګه، تا سره د یو دوست په توګه، د یو خوږي په توګه هم خبرې کولی شي که هر ډول پوښتنه ولري، په ډېره سینه سړه سینه یې ځوابوي او هغه سرچینې هم تاته په ګوته کوي کوم معلومات چې له کومو سرچینو راخلي. نو انټرنیټ کله چې ما سره انټرنیټ نه وي او کله چې زه انټرنیټ ته لاسرسی ونه لرم، داسې فکر کوم چې زه هیڅ یم او په نړۍ کې ځان هیڅ راته بریښي. نو انټرنیټ زما په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راوستی او ډېر ژور بدلون راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې هواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې وړ مرزي خبر کړ، ویلي ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ په مهال د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته له تګ څخه ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پاکستان له تیرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوس مهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول اسلام آباد کې میشت لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د هیواد د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو له ویرې آن روغتونونو ته نه ځي. دغه کمیسون پرون د سپتمبر په درویشتمه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو له ویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیدوار خزي چې بیړنې طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې قبله لمرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې. ایچ آر سی پی دغه چلن له انساني کرامت نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید یې بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په خوانی خبريال او د خوځو د حقوقو فعال یاسمین نبی زاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کورونو نشي وتلی. ای
پناهجویان
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې آن روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي. نو دوی نشي کولای چې ډاکټر ته لاړ شي او خپل ځانونو ته درمل واخلي.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته یو بل افغان امیرمن علیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې څمو د مخکې ناروغه و د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پوری هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونسه دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولرسي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه شزي چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه، دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وای د روان کال جولای میاشت رئیسی پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړي چې لاملې په دې هیواد کې د میشتو لزګون زر افغانانو برخلیک چې ډیرې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري لګواخ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان، خبري اعلان، د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوزغړی او یو شمیر نور شامل دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو لاملې افغانستانه وتلو تاړ شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مرمنو وضعیت حساس دی او که دوی بیرته خپل هیواد ته ستول کیږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو له مخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څوم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف ادارې ویلي د روان کال له پیله نږدې 3 میلیونه افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستنه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ له 10,000 تر 15,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سختې وچکالۍ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خوست د مسخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سیمه ته غزیدلې سړک دی ورغول شي. دوی وایي د لارې خرابوالی کبل خوست ښار ته د ناروغانو په لیکت کې د ځن په ګډون ډیرو برخو کې لستون سره مخامخ دي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې
د خوست د اوشمیر نور لری پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مسخیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمه ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمزورې لارې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمه ته د سړک ډیره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوی چې تاګ را تاګ ور باندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مسافر ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مسافر ولسوالۍ د خوست نه چې دغه بهي لګ پخ شوی د خو سرک نور ځای په ځای ټول خوم سرک لګ دغه سرکونه دي. دا خو ډیر ښه سرک دی نو هغه چې کله وبروزی موږ انتظار کوو، موږ سمریز وی انتظار کوو چې کله وب وچ شي بیا موږ بازار ته راکټ کوو چې وبني وجه شي موږ بازار ته نشو تللی. نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده
روب شو پس دوا مونده کې موږ بل پال دی کله چې سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک تکلیف لري به د بده زنانوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوا ساته انتظار کی کوم د 200 کو ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دا ته د مار خطر وي نو سارک ته معاش ضرورت دی، پلو ته ضرورت دی.
د خوست د مسافر اوسیدونکو زیاتوي په سو تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته تر سره شوی کارونه په هیڅ حساب دی. دوی د مسافر په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنده بولی خو د دوی په وینا ستونزې خراب والی دی. د یاد سیمه دوه تنه نور اوسیدونکو حمید الله او ملک سردار وایي
دغه سرک د 60 لري څنګه 2 کیلومتره کم دی، 1.5 کیلومتره کم دی. کداغه د مسخیل سرک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چدو یو څه وصل شي او ګردېستا نو دا به د 60 لري څنګه هم سہولت لري وي هم د نور برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوي وي.
مستون زی ډیر زیوت لرو په د منطقې کې ډیر غټنه پوسوسیږي ډیر نه پوسوسیږي لګنه پوس نه دی خو د مور او د مېری چلند دی ولا کدا څه خو میک ته شوي چې میګ وایو چې سار نه به خپېره پټو کڅپلې ته وکی خولې منوي کې خولې ته وکی بیا مڅپلې نه وي.
بلوري ته ځای مسؤلین د یاد ورسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکی کړي او کچېر امکانات په لاس ورشي دوی به ونه سپموي. د کلو پر اختیار رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي ویل
یقیني دا لرو پرتو سیمو مشکلات او د هر نگانه چې مونږ ګورو انکشافي برخه کې بیا راونی په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړی دي. کای طرفه مونږ ته ان شاء الله شکم شایتي دی ولست مونږ نسبمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدګی کو.
یاد دیوی د خوست یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت موساخیل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم رازو په کابل کې د کوڅه ډبو سپو ستونزې ته د کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپو ژوند تریخ کړی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او مېرمنې په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخ دي، او اکثرا بیریږي چې له کوره ووزي. دوی د طالبانو حکومت اړوندو ادارو څخه غواړي چې دا سپي د کوڅو راټول کړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د یو عمومي وارد غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور. یو شمیر کابل خاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ورتریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړی دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې او ښوونځي کې ښوونکې ده، سې شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخت ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخت چې زه او یو بل استاد مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ پریکشه کې ځو، سپین را پسې منډې وکړې، خو هغه استاد خدای وساتل نږدې ورته پخه اړلې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نه ورسره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. نو زموږ خواهش دا دی چې دغه ښاروالي د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې د لپاره د پناځایونو جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصلي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره یې له 2000 زیات د سپي د واکسین له بیلابیلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وه چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نه وي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنې د دوی په خبره د مرګ لامل یې هم کېدای شي. یادونه ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمینه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړي، او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړي، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیله احترامات دی ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، دی ازادي رادیو اوریدونکو اوریدونکو ته. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا د ژوند چې دوه دیالس فالس بیرونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل، د کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل، او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق د لپاره کار وکړي نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه د خوشي کې او مکتبونو په خوشي کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم درنو اوریدونکو او عبد الله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي افغان دی او په امریکا کې په څیرنیزو کارونو بوخت دی هغه لې وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی له ډاکټر وردک څخه د زده کړو کار ورزنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځنګړي مرکه کې پوښتنه کوو د مرکه اوریدو تر سره اوسئ د دې مرکه په پایل کې لمیلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپل ځان په خپل ژبه په خپل کلماتو باندې ځان تاسو ته درو پیژني وردک صاحب مې را باندې وکي سلامونه
احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټول قدر من اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول د صحت په جامو باندې پټ وي د مانو موبایل لا ورتګ ده یو ز د ورتګ ولایت ټول سوال کې چې کله یې او خپل لمرنه د ډاکټر محمد د غازی محمد جان خان پر سوانجی یا لسا کې پر سره کړی دي تر لسم ټول کې پورې مرست کابل د غازی لسې خبر شوم لسام د ډاکټر محمد خان ته هم په افغانستان کې کابل پانت کې لوسته ده د ورځې د ولاسو کې لسانس پوینټ د ریاضي څنګه ته خبر شوم او بیا عمل ته ساينس پوینټ کې مې د استاد پیس باندې تند پیس کړ مست لا غنه مې د سکالرشپونو څخه په استفاده ماستری او ورپسې د ډاکټر برخه د تکړې هم په هند کې تکمیل کړل او د تند لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوینټ سره کار لر
څومره وخت کیږي چې په امریکا کې اوسئ
په امریکا کې د مور ډیر وخت نه کی تقریبا یو کال او څو میاشتې کی نو ز د 2023 کال د شروع څخه تقریبا دلته یو پانتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو یا نو وختن لیک ورته لګل او نو ورسته لا د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زده دی وړو بلم چې راشم دلته د پانتون کې تدریس وکړم او خپل ترنیس کارونه پر مخ باندې یوسم نو د تیر کال رئیس تقریبا د مې څلورم سمستر کې چې د لګیا ما په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل چرنس کارونه پر مخ وړم
نو ډاکټر صاحب ستاسو د کار او فعالیتونو په باب با وړاندې خبرونه کې په دې مرکه کې نور خبرې هم وکړو خو یو پښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکارا شوه اغه دا د چیک هر څوک له افغانستان یا بل زاینه وغوړي چې په متحده ایالاتونو کې د یو پوسټ د استادۍ یا هر پوسټ چې الته د مهارتونو کمای احساسيږي کوغړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدند کار وکي دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځنډ نه
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولی شي چې د دندې لپاره دغه هیوادونو ته لاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوې وي چې باید دنده ورته ورکړي نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي پاکستان هند ایران او بنګلادیش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنې په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسه وړ یو نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي نو د افغانستان هم دا د امکان لري چې یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بل نړیوال ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډیری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب تکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګې دو کې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروفه، نو ته ذهنن یا دفتن ده هغه له مخ نه او ده هغه له قواره نه او ده هغه له انداز نه ته پیگه چه غو ده خبره او یا ده تکه یه وقت او ده یو خی احساس وی. نو بیازه چه کل راولم کابل تا پانتون که هم چیزه و منو ده مادر علاقه در یازی سره و دیل سنگ ده استادی سره، نو پانتون که هم ده لده جریان ده لو چه ما بلخلو تلگی والو سره پو بلو بلو مزمونونو که مرست کرده، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هیوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وختونه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې د تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تطبیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصا یوه مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یوه څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده، یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمی برخه ده او ټولنیز لحاظ باندې زه ډیر وخت کوشش کړم چې ټولنیز رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د ما زده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه که د بیلابیلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوی دي نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر ریاضیات او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست، په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه مقایسه کوي؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی د زمونږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چپ افغانستان کې پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعاً چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي ته اوس او تر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه څه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وه کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخښئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم، تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
هو، یعنی د سیمه کې ټول تمرکز په محصل دی خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت دی لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه، خو دلته لکه تاسو چې ویل مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کیږي چې د خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګې د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپل د دې سبب کیږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې تر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خانه ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورو نړۍ سره هیڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو د موږ ځوانان په مجموع کې، یعنی زما په شمول دم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دې چې د ځوانانو خپل هغه مسلم حق دی، باید چې د زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډیر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بیلګې په ډول خپل په افغانستان کې نوی موږ څنګه کولای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو. که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکولای شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، دا زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
و بالکل وی کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2,00,000 کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړو یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته، او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته، او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کاري هم د خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یو کم یوه کمی ده، او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه په هر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د د بیلابیلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم، مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي. یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی، یا په تېرو 20 کلونو کې، یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي. چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو، خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی، او د دې کې حکومتي ادارې، خلک، او د زده کړو کوم سیستم چې روان ده، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. نو دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې هم اورېدلې ده. اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوته، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې، یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله، نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ. یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ، چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنی تخپل علم پوره کا دنده در پسی راځي،
دنده در پسی راځي، ته باید له دنده نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولري، او د هغې لپاره باید فکر وکړي. یعنی دلته په امریکا کې چې محصل زده کړه کوي لري سره د تشویش نه وي چې سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلی شم او کنه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به اتمن پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل، د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتنه وکړئ، په کوم کال کې زیږیدلې یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1993 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کال.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده، او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې دلته را سره
دي. یو زوی لری ده، زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر د وسره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوان نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه کور کې چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی، که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي، تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه وو، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې یو چاته د ریاضي سوالونه حل کړم بیا ورته وخیم چې دا سوالونه مال کړی. نو کله کله به داسې مشول چې ما د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به علاقه نه درلودل. خو ما ورته فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید ټولو دغه سي علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم دده هم عین وضعیت.
ډیره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی در سره وکړو.
ډیره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اوریدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د موبلند پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل زده کړې دسه ډول باندې یارې یا ذهن د شاماده وسی چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دند موندل ورته لري او دوی کولای شي چې بهر خپل دند وکړي. یعنی کومې سختې چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نور هیوادونو ته په دغه غیر قانوني لارې باندې تیروي، که چېرته دغه سختې نیمایي دوی په خپل زده کړو باندې تیر کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهواله ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده، نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېریږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ بلې کار یا تطبیق ساحه ډېریږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کې چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ، د نیویارک په یو پانتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
یو جام را کارا 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 رکھ یو جام را کارا 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 سمچ لے ونے شمدا سے خون پکے پیدا کا پیدا کا رکھ یو جام را کارا 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 نیشن بس خون پک پیدا کا پیدا کا پجام تیرا کچ تازہ شم یا مد وصال پجام تیرا کچ تازہ شم تازہ شم تازہ شم یا لکا حسین سر قلم کربلا کا بلا کا رکھ یو جام را کرا 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 کا سمچ لے ونے شمدا سے خون پک پیدا کا پیدا کا
ډیر تلو نستا دی راشه نا صحت کا ډیر تلو نستا دی ستی ستی نن پما مجرندا نار واخ لگ روا کا روا کا رات یو جام را کرا 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 کا را کا سنچلی ونے شمس خون پیدا کا پیدا کا